السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. ازادي رادیو اوري د دې ساعت خبرونه. لنډ خبرونه: د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری او د ملګرو ملتونو د کډوالۍ سازمان له پاکستان غوښتي څو د هغو زیانمنونکو افغانانو خوندیتوب ته دوام ورکړي چې خپل وطن ته پستنېدو له احتمالي ګواښ سره مخ کیږي. د دواړو ادارو نن سهار په یوه ګډه اعلامیه کې چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری په خپله ویبپاڼه خبره کړې لیکلي: افغانستان د بشري حقونو په برخه کې له ډېرو ننګونو، په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له سخت بشري بحران سره مخ دی، او دا ډول پلان به د ټولو هغو کسانو لپاره بدې پایلې ولري چې د خپل هیواد پرېښودو ته اړ شوي. اعلامیه کې دا هم راغلی کیدای شي د دې کسانو د بیرته ستنېدو په وخت کې دوی له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ شي. یو ان ایچ سی آر او آی او ایم د کډوالو د اجباري اخراج په پایله کې د بشري حقونو د شدید نقص په اړه هم اندېښنه خود لري، او له پاکستاني وخت چې په خپل خواخه به له کوم فشار او په بایزت توګه د افغانانو د ستنېدو زمينه برابر کړي. د دواړو ادارو په دې برخه کې له پاکستان سره د همکارۍ ډاډ ورکړی او وایي چمتو دي چې د افغان وګړو د ثبت لپاره د یو جامع او دوامدار میکانیزم په جوړولو کې ورسره مرسته وکړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنري او د ملګرو ملتونو د کډوالۍ سازمان په خپل اعلامیه کې په ټولو هیوادونو غږ کړی چې په جبري توګه د افغان کډوالو اخراج ودروي. د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو دا دوه سازمانونه داسې حال ته غوښتنه کوي چې پاکستان په وروستیو کې تر یوې میاشتې افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو اعلان کړی. هغه ایرانی پولیس وایي په اقبالیه ښار کې د افغان کډوالو په کور د برید په تړاو 19 تنه نیولې دي. ایرنا خبري اژانس د ښار د پولیسو د مشر سردار علي ابراهيمي له قوله لیکي دا کسان قضایي ارګانونو ته معرفي شوي. پرون په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې د ایران په اقبالیه ښار کې وشمیر کسان د افغان کډوالو په کور نو برید کوي. د اقبالیه د پولیسو مشر دا ډول کړنې خپل سر او د عمومي افکارو ځپل بللې او زیاته کړې ده اجازه به ورنه کړي چې څوک امنیت خراب کړي. د دې وړاندې د پنځشنبه په ورځ د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی ویلي وو غیر قانوني افغان کډوال البایت په ایران کې اون اوسېږي. نن د اکتوبر و ما پر افغانستان د امریکا متحده ایالاتو لخوا د طالبانو د لومړني رژیم او القاعده شبکې پر ضد د عملیاتو د پایلې دوه لومړۍ ورځ ده. دوه ویش کال مخکې د اوږد مهاله ازادۍ په نوم عملیات د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو په جواب کې پیل شول. د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 په برید کې چې مشري القاعده کوله په امریکا کې شاوخوا 3000 کسان ووژل شول. هغه وخت د القاعده شبکې مشران د طالبانو تر حاکمیت لاندې په افغانستان کې اوسېدل. د امریکا په مشرۍ په افغانستان کې جګړې نږدې شل کاله دوام وکړ. دا اسوسییټډ پریس اژانس راپور پر بنسټ په دې جګړه کې 2000 امریکایي پوځیان ووژل شول. د افغانستان د حکومت شپږ 6000 پولیس او عسکرو ژوند وبایلوت، او په دې کې او په دې شلو کلونو کې د طالبانو د وسلوالو تلفات نږدې 15000 190 ته رسیږي. افغان کرکټ ملي لوبډله نن په هند کې د ورځني نړیوال جام په ترڅ کې خپل لومړی لوبه له بنگلاديش سره کوي. دا لوبه نن د افغانستان په وخت 9:30 بجې پیلېږي. په ورته وخت کې د افغان ابدالیانو لوبډله چې د چین په هنګژو کې پرون په نیمه پای لوبه کې پاکستان مات کړ، نن به د 100 مډال د اخیستلو لپاره د هند له الف لوبډلې سره سیالي وکړي. افغان کرکټ بورډ وایي دواړه لوبډلې د لوبو لپاره بشپړ چمتووالی لري. او نرګس محمدی د نوبل د سولې جایزې ګټونکو وایي دا جایزه به د دې هوډ پیاوړی کړي چې له ظلم سره مبارزه وکړي. میرمن محمدی په ایران کې زنداني ده. د په یو بیان کې چې په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې خپور شوی دی ویلي کله به هم د ډیموکراسۍ او ازادۍ لپاره له مبارزې لاس وانخلي. نرګس محمدی د ایران ښځې زړورې بللې او وایي په ایران کې له خود سره ظلم او زیاتې جنسیت پر بنسټ روان دي. د میرمن محمدی سره د سولې د نوبل جایزې ته د افغان ښځو فعال محبوبه سراج نوماندر شوی و. خو پرون د نوبل د سولې د جایزې کمیټې اعلان وکړ چې د څه کال د نوبل د سولې جایزه ایران نرگس محمدی ته ځانګړې شو. ترنو اوریدونکو د دې خبرونې لویه برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو ته جلا شوې ده. خو له هغه وړاندې به ورشو څو راپورونو ته. لکه څنګه چې په راپور کې مو اوریدل چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه باندې بیلابیل اندېښنې ښودل شوې دي، او تر خوای د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري او د ملګرو ملتونو د کډوالۍ سازمان هم له پاکستان غوښتي څو د هغو زیانمنونکو افغانانو خوندیتوب ته دوام ورکړي چې خپل وطن ته پستنېدو له احتمالي ګواښ سره مخ کیږي. خو بیا هم د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایند زهرا بلوچ وایي افغان کډوال په څو پړاوونو کې له خپلې خاورې وباسي. پاکستان د نوومبر تر لومړۍ نیټې افغان کډوالو ته وخت ورکړی چې د دوی خاوره پرېږدي. د پاکستان د دې ضرب الاجل لپاره درې اونۍ پاتې. بل ورته د بشري حقونو د څار ډلې ازادي راډیو ته ویلي نړیوال بشري بنسټونه باید له پاکستانه په زور د افغان کډوالو د وستو مخه ونیسي.
پر افغان کډوالو د پاکستان د نن په ځانګړي ډول په اسلام آباد کې د فشارونو له زیاتېدو سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د کډوالو د ایستلو پروګرام به د څو پړاوونو په ترڅ کې ترسره شي. د دې وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون خبریالانو ته وویل چې ځینو داسې انګېرله چې دا کډوال به یو ځای باسو. خدا سینه ده لومړی به شای هغه کسان وېستل شي چې د جرم سابقه لري، لکه په قاچاقو کې لاس لرل او د هر افغان کډوال قضیه به بیله ارزول کیشي. بلورته د بشری حقوقو د څار ډلې ویل دي چې نړیوال بشری بنسټونه باید له پاکستان په زور د افغان کډوالو د سلو مخه ونیسي. د دې بنسټ د آسیا د برخې مرستیالي پاتریشا گاسمن تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا سازمانونه د کډوالو په برخه کې ستر مسؤلیت لري.
د پاکستان پریکړه چې تر یو میلیون ډیر بې اسناد افغان کډوال له خپلې خاورې باسي د ډېری اندېښنې وړ ده. پاکستاني چارواکي او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ باید د کډوالو د ثبت چارې ګړندۍ کړي او هر قضیه بېله او په شفاف ډول د نړیوالو معیارونو له مخې وارزوي.
تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان ورته غوښتنه کړې وه او ویلي وو چې پاکستان باید په خپله خاوره کې د لکونو افغانانو د برخلیک په اړه خپله پریکړه بدل کړي. په پلازمینه اسلام آباد کې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د کورونو څښتنانو ته امر کړی دی چې افغان کډوالو ته خپل کورونه په کرایه نه ورکوي. په اسلام آباد کې میشتې افغان کډوالي مینا رحماني تیره شپه د واتس اپ لارې ازادي راډیو ته خپل پیغام کې وویل چې لارې ترې ورکه ده.
ویزات خلاص شوه په تمدید ویزات
زموږ د ویزې وخت خلاص شوه دی. د ویزې تمدید ګراندی اوس کور هم پریږدو چیرته لړ شو کوم ور ووهو څوک مو غوري هیڅ څوک نشته چې زموږ د افغانانو غږ واوري یا موږ افغانانو ته ځواب راکړي.
د پاکستان حکومت د اکتوبر په 3 مې اعلان وکړ چې هغه بهرنیو ته چې په پاکستان کې ژوند کوي او د استوګنی قانوني اسناد نه لري د نومبر تر لومړۍ نیټې وخت ورکوي چې له پاکستان ولاړ شي یا په قانوني چلند ورسره کیږي او په زور به استل کیږي. په کابل کې د طالبانو چارواکو د اسلام آباد پریکړه په سخت ټکو غندلې ده. د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد پرون په کابل کې ویغونډې ته وویل
پاکستان هیواد چې کوم پریکړه کړې ده د افغانانو په حق له او د افغانستان د مهاجرینو په حق له چې دوی به د نومبر تر اولې نیټې پورې د پاکستان څخه وځي دا پریکړه موږ غندو. دا پریکړه غیر عادلانه بی انصاف پریکړه ده.
د ملګرو ملتولو اټکل سره سم تر شپږ لکه ډیر افغانان د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللي دي چې ولوی برخه هغه کسان دي چې په پرمختللو هیوادو کې د پناه اخیستلو لپاره انتظار دي.
په ایران او پاکستان کې د کډوالو له بد وضعیت سره خو په تاجکستان کې له افغانستان کې د شوی افغانان وای له هم په بې برخلیک وضعیت کې دي. څه باندې دوه کال مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګول ورسره په لږونو زر افغانان د تاجکستان په ګرون د افغانستان غونډیو او نور هیوادونو ته کډه شول. خو د تاجکستان چارواکي بیا وای لزنی حقوقونه پرته په دې هیواد کې افغان پناهغښتون کې د ځای و ګروپ څیر زیات حقوقونه لري. په دې اړه د فرانسې خبری اژانس راپور نن دی زموږ همکار وړاندې کوي.
که څه هم په تاجکستان کې خپل ځای وګړي لبی وزلی کړیږي خو هلته د سلګونو افغان پناه غوښتونکو ورتګ د دوی ستونزې لا پسې زیاتې کړې دي. د فرانسې خبری اژانس راپور ورکړی چې په تاجکستان کې د خپلو حقونو ترلاسه کول آسان کار نه دی ځکه په دغه هیواد کې د بیان ازادي محدوده ده. په تاجکستان کې افغان پناه غوښتونکو د افغانستان پر سفارت هم چې د تیر جمهوریت نظام ډیپلوماټانی چلوي ډیره تاکیه نسی کولای. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبې کې ځینو افغانانو په خپل لږ امکاناتو ځان ته د کاروبار غم خوړلی چا ځان ته رستوران یا چا هم کوچنی دوکان جوړ کړی چې په مرسته خپل روزګار وچلوي. له دې هاخوا ګڼ نجونو ته هلته د ورزش زمینه هم برابره سوي ځکه پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو خورا زیات محدودیتونه لګول سوي. د افغانانو ګڼې کورنۍ دې ته پته مده چې ملګری ملتونه یا نورې ادارې دوی نورو هیوادونو ته وباسي. جاوید شریف هم لخپلې کورنۍ سره په همدې تمه دی.
موږ انتظار پاتې شولو ځکه اوازې وې چې ملګری ملتونه موږ نورو هیوادونو ته باسي یا پیسې ورکوي. ټول دلته کډوال دي او بیچارهګان په بد وضعیت کې دي.
جاوید شریف 15 اولادونه لري او د تمکین شریف په نوم لوریا له انزورګری سره لیوالتیا لري چې غواړي په انزورګری کې لوړې زده کړې وکړي خو معلومه نه ده چې تقدیر به دوی کومې خوا ته بیایي. 15 کلنه بیبي هوا زکی په افغانستان کې د انګریزي ژبې ښوونکې وه. وای د طالبانو د ګواښونو له کبله له افغانستانه ووتل.
زکه مو پریکړه وکړه چې له افغانستان او وزو چې طالبانو زموږ کورنۍ زما ورور او ورینداره په مرګ ګواښل. غواړو له تاجکستانه کاناډا ته لاړ شو. په کاناډا کې کیس لرو خو نه پوهیږو چې هلته مو د قبولۍ اسناد منل کیږي که نه.
د دې ځای کې د افغان کډوالو ماشومان خپل د فوټبال تمرین کوي او د هغوی روزونکی مرتضی نبیزاده وایي چې د دوی د تمرین یو کال کیږي.
د دوی پر تمرین یو کال اوړي ځکه په افغانستان کې د نجونو او هلکانو ترمنځ توپیري چلند کیږي. هلته نجونې درس نشي ویلی، ورزش نشي کولی، پارک ته نشي تللی. موږ وغوښتل چې د دوی ترمنځ دغه کرښه ماته کړو او نجونو ته یو ښه ټیم جوړ کړو.
بله افغان پناه غوښتونکې سارا حکیمي وایي دوی په تیرو دوو کلونو کې په تاجکستان کې ډېرې خوارۍ ګاللې دي.
سال 2021 مهاجر شوم.
کله چې په 2020 کال کې کډوال شو هغه وخت مو پیسې نه درلودلې، ماشومان مو وږي و، روزګار مو کمزوری و. ځینو تاجکستاني ګاونډیانو مو لاسنیوی وکړ. خیر دی اوسې توشکې بلستنې او هر څه یې راکړل. د یوې اونۍ له تیرېدو وروسته مې کار پیل کړ. په نومړیو کې مې کورونه پاکول چې د ورځې به یې شل سامانې شاوخوا 1.8 ډالر راکول چې په دغو پیسو خوشحاله وو.
د دوشنبه په وحدت سیمه کې د کورنیو چارو وزارت د کډوالو ریاست مرستیال سمونمل بای محمد رجازاده ویلي هلته ډیره افغان کډوال تقریبا له ټولو حقونو برخمن دي.
باید قید نمود که همه حقوقی که شهروندان تاجیکستان دارند
دا باید ویل سی چې په تاجیکستان کې افغانی پناه غوښتون کې له ځینو حقوقو پرته د تاجیکستان د وګړو برابر حقونه لري. دوی آزاد دي چې ښوونځیو، روغتیایي مرکزونو یا حقوقي موسسه ته مراجعه وکړي او د تاجیکستان په ټولنه کې آزادانه ژوند وکړي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری ویلي د محل په تاجکستان کې د افغان پناه غوښتونکو شمیر شاوخوا 100,000 ته رسیږي او زیاتې له بېوزلۍ سره مخامخ دي. د تاجکستان تر څنګ ګڼ افغانان په ګاونډیو یا هم نورو هیوادونو کې د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا یا هم اروپایي هیوادونو ته د تګ په تمه دي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
نن افغان کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې خپل لومړی لوبه له بنگلاديش سره کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت 9:30 پیلېږي. بلخوا بیا د افغانستان د ابدالیانو کرکټ لوبډله په چین کې د سرو زرو مډال د ګټلو لپاره له هندستان سره سیالي کوي. جزئیات دې راپور.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله نن د 500 نړیوال جام په ترڅ کې خپل لومړی لوبه د بنگلاديش پر وړاندې ترسره کوي. یا د سیالي د هندستان په درمشاله ښار کې ترسره کیږي. سیالي د کابل پر وخت سهار 9:30 پیلېږي. د افغانستان ملي لوبډله لوبډل مشر حشمت الله شهیدی تیر ورځ په رسنیز کانفرنس کې وویل لوبډله د نړیوال جام ته بشپړ چمتووالی لري او ډاډ یې څرګند کړ چې دا ځل به افغان لوبغاړي په هر اړخیزه توګه له ځانه ښه وړتیا ښیي. د ښاغلي شهیدی په وینا تر اوسه په نړیواله کچه د افغانستان د ساوکا یا سپینرانو توپ اچونکو ډیره ستاینه کیږي، خو په باور یې له تیرې دوو کلونو راهیسې د لوبډلې د توپوهنې په برخه ډیره خواري کړې ده چې په دې نړیوال جام کې به یې د کرکټ مینوال ننداره کړي. افغانستان او بنگلاديش تر دې دمه د کرکټ 14 ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي دي چې 8 بنگلاديش او 6 افغانستان ګټلې دي. همدا روان کال افغانستان په لومړي ځل بنگلاديش ته په خپل هیواد کې 2-1 پر وړاندې د ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې ماتې ورکړه. باید وویل شي چې دا دریم ځل دی چې افغانستان د کرکټ په 500 نړیوال جام کې ګډون کوي، خو تر دې دمه یوازې سکاټلند ته ماتې ورکړې ده. بل لور ته نن د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د چین په آسیایي سیالیو کې د هندوستان الف لوبډلې پر وړاندې پیلوبه ترسره کوي. پیلوبه د افغانستان پر وخت سهار 10:30 پیلېږي. افغان ابدالیانو لوبډلې په نیمه پیلوبه کې پاکستان او هندوستان بیا بنگلاديش ته ماتې ورکړې. د چین په آسیایي سیالیو کې پر کرکټ سربیره د افغانستان د 12 بیلابیلو ورزشي رشتو نږدې 100 لوبغاړو برخه اخیستې وه چې د تکواندو کورش لوبغاړو د برونز او 4 مډالونه وګټل. کپ په لوبه کې د کرکټ الف لوبډله بریالی شي دا به لومړی ځل وي چې افغانستان د چین په آسیایي سیالیو کې د سرو زرو مډال ګټي. د والد چې تر دې وړاندې هم د افغانستان د کرکټ لوبډلې د یادو سیالیو په نورو پړاوونو کې د سپینو زرو مډالونه ګټلی وو.
په دې سره په روانه خبرونه کې د راپورونو برخه پاتې ورسیده. اوس هم د ازادي